درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه 19 پروګرام ځوان فکر ته بیل شوی، خو تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته نن د زمری اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان یو سلوش په غما کلی زده. د وخت پادشا غازی امان الله خان په دې ورځ په 1919 کال کې له برتانوي هند د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کړه. هغه مهال روسیه او ترکیه لومړني هیوادونه وو چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژنده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ورځ په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې او د زمری اتوشتمه یې د ویاړ ورځ نومولې ده. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په دې مناسبت عمومي رخصتي نو اعلان کړې. په تیر جمهوریت کې دا ورځ په ډیر شان او شوکت او جشنونو لمانځل کېده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي د شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له کبله په اتو ولایتونو کې څلور کسان مړه او یو تن ټپي شوی دی. د دغې ادارې په ټکو سیلابونو لسګونه کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو مسؤل محمد یوسف احمد وایي دغه سیلابونه په کابل، کاپیسا، پروان، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې راوتي، خو دا یادونه نه ده کړې چې ډیر زیان د کوم ولایت اوسیدونکو ته اوښتی. د میاشتې پیل کې هم په جوزجان، لغمان، کونړ او خوست ولایتونو کې سیلابونو 15 کسان مړه کړي وو. ملګرو ملتونو په افغانستان ناڅاپي سیلاب په افغانستان کې ناڅاپي سیلابونه د اقلیمي بدلون نښه بللې او له نړیوالې ټولنې یې د اړمنو خلکو لپاره د مرستو غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر ناستې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته تلیفون کړی دی، څو له ولادیمیر زلنسکي سره یې د مستقیمې کتنې زمینه برابره کړي. ترامپ وړاندې ویلي په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، فنلند او ناټو له مشرانو سره له غونډې وروسته یې پوتین سره اړیکه نیولې او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې د احتمالي کتنې په اړه خبرې کړې دي. د ترامپ په ټکو د پوتین او زلنسکي کتنه د اوکراین د څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیر ښه اقدام دی. روسیې په 2022 کال کې پر اوکراین بشپړ برید وکړ چې لا هم ادامه لري. او سی وی سی پیلوټ رافایل دومیان دا د داسې یوې الوتکې په مرسته د الوتنې لوړ ریکارډ مات کړ او د سمندر له سطحې 9521 متره لوړ والوته چې د لمر په انرژي چلیږي. د سی بی ایس ټلویزیوني شبکې د راپور له مخې دومیان د تیرې شنبې په ورځ د سویس په جنوب په سیون هوایي ډګر کې د سولر ستراتوس لمریز الوتکې په مرسته دغه تاریخي الوتنه کړې ده. وړاندې راغلی د الوتکه انرژي د هوا له تودوخې اخیستل شوې وه چې په مرسته یې د 15 کلونو ریکارډ مات شو. له دې وړاندې د لمریز برېښنایي الوتکې د الوتنې لوړوالی تر 9215 مترو پورې ثبت شوی وو. دومیان ویلي غواړي لومړنی کس شي چې تر 10000 متره لوړه لمریزه برېښنایي الوتکه اوچاته کړي. دغه ارتفاع د مسافر وړونکو الوتکو د پرواز له ارتفاع سره برابره ده. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو د ځوان فکر په دې برخه کې مو د افغانستان د خپلواکۍ د کالیزې په مناسبت د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکزی، د افغانستان پوهنی ډیپلوماټ غوث جانباز او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شنکی کړوخیل سره مرکه کړې دي چې په ورسره امرو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ستانګزې صاحب سلامونه، ډیر مننه چې د خپلواکۍ د اعلان د ورځې په مناسبت موږ ته وخت راکړی دی. خپلواکۍ په نړیوالو روابطو کې څومره اهمیت لري او کچېر افغانستان د خپلواکۍ لپاره په هغه وخت کې اقدام نه وکړي څه بسوي؟ مهرباني.
تر ټول د مخه د افغانستان د خپلواکۍ یا استقلال در سره ورولو یو سره پګیز کلیزه ټول هوادوال ته زل کوم بارک وات او د یو مستقل او آزاد افغانستان په هیله. اساسا استقلال په هغه زمانه کې کچېر افغانستان خپل استقلال نه وای ګټلې نو د یو مستعمره هیواد په توګه پات کېده. او مهمه خبره دا و چې د هغه زمانه د لوی امپریالیستي او مقتدر هیوادونه چې یو روسیا وا او بلې خواته یې برطانوي هند یا انګلستان د په ګاونډ کې د دې احتمال وجود درلود چې افغانستان د دواړو قدرتونو ښکار شي او په نتیجې کې موجوده افغانستان یا وجود ونه لري یا یو دغه هیوادونو د مستعمرې په توګه پاتې شي. د افغانستان استقلال په دې سیمه کې حالات بدل کړي دي د بین المللي روابط له لحاظه، په دې معنا چې په سیمه کې یو نوی دولت رامنځته کېږي چې دا دولت په آسیا کې لومړنی هیواد چې خپل استقلال ترلاسه کوي. دا نورو ته په خصوص هندیانو ته د ازادۍ غوښتنې روحیه ورکوي یوه، او له بلې خوانه په بنګالي مناسباتو کې د قدرت بیلانس رامنځته کوي او د سبخې چې یو غریب هیواد هم کولی شي د خپلې ارادې مطابق خپل بهرنی سیاست له نړۍ سره تنظیم کړي. چې شامل الله خان مرحوم په هغه خپل زمانه کې د افغانستان د مستقل بین المللي هویت او همدارنګه د بین المللي اړیکو مؤسس ګرځېدل شو.
ډېره ډېره مننه. ل استقلال لمخ کې اگر چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان د روسي تزاري امپراتوري او د برتانی هند برتنوي هند ترمنځ پاتې شوی وو، ویل کیږي وای افغانستان په اصل حایل واقع شوی وو. برتانی له افغانستان څخه غوښتل او مسکو په روح کې یا تزاري روسي څخه غوښتل افغانستان په دې ډول
د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دا خوده چې افغانستان باید حایل پاتې شي، لکه چې په هغه زمانه کې د ملسوم ماهده چې دروس او انبیس تر باید رامنځته شوې وه، په هغه کې دا منل شوې وه چې دې سیمه کې به نه دي دوی پوځیانې نه دي دوی. اما په عمل کې هسې نه وو، په عمل کې انګلستان هم غوښتل چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې ولري. د همدغې لپاره وو چې د امیر عبدالله خان سره هغه تعهدات هم چې کړي دي، هغه مفکرنامې چې امضا کړي دي انګلستانو، په هغه کې د امیر عبدالله خان د خارجي سیاست ټولې واګې دوی په خپل لاس کې دي. بلان انګلستان غوښتل چې دا منطقه مطلق تر خپل کنټرول لاندې راولي. روسیې تزاري روسیې سیاست نه په سرعت سره کله چې په 1919 کې دی شو روسیې کې د اکتوبر انقلاب کېږي، هغوی نه بیا بل تفکر لري. هغوی غواړي چې د ایډیولوژیک نفوذ له لارې افغانستان تر خپل تسلط لاندې راولي، یعنې پخوانی شوروي اتحاد په هغه خپل تاسیس له لومړیو نه، لکه چې تاریخ دی د ترکستان په جمهوریت چې اوسنی مرکزي آسیا په خصوص ازبکستان او تاجکستان چې دلته ځینې ګروپونه د هند، افغانستان، ایران د دې سیمه دپاره مارکسیس ګروپونه پرده کول تر څو خپل ایډیولوژي خپره کړي. نو په واضح ډول چې سره د پرنسپ کې حایل منل کېږي، اما په عمل کې داسې نه وو. د دوړو تما درلوده چې باید افغانستان خپل کوه او کنټرول لري.
مننه. د استقلال جنگ نه مخکې هم د سویل کیږي چې له اروپا نه استازي راغلي وو د ترکی استازو سره چې افغانستان په لومړی نړیواله جګړه کې شامل کی د جرمني او د محور ترڅنګ کپره هکله معلومات ورکړي چې هغه څنګه.
بله، د اتریش، آلمان او ترکیه ګډ هیات راځي افغانستان ته او وړي چې بلخان تشویق کړي چې په نړۍ نړیواله جګړه کې د محور هیوادونو سره په ګډه د انګلیسانو په ضد وجنګیږي. او د هغوی هدف دا و چې کله چې په دې سیمه کې یو مسلمان پاچا جهاد اعلان کوي، په طبیعي ډول د هند مسلمانان په خصوص د انګریزانو په مقابل کې قیام کوي. انګریزان دلته یا مشروطیا له مات سره مخامخ کوي په آسیا کې، په خصوص د آسیا په جنوب کې. اما حبیب الله خان چې دوه روایت وجود لري، یو روایت دا چې انګلیس ته وفادار شخص و، په هغه مبنا کوشش وکړي حیات مثبت جوابر نه کې وخت ځای کې سرباله دوم حالت هغه د چالت به ولوي جرګم جوړیږي هغه د افغانستان به طرفي په جنگ کې اعلان وي چې پرمله نه لول جګړه کې بلوخان د افغانستان به طرفي کېږي اما هغه حیات چې دلته پاتې هغه ناکام حیات ده ولغره روسه تاسو ته معلومه ده چې تاریخ د محور هیوادونه مات هم خوري بران د ډېر ډیپلوماسي او فعالیتو زمینه به وي ته مساعده هم ده
دا سه هم ویل کیږي چې په هغه وخت کې کله چې د هیئت راغلی وو په کابل کې په سیاسي حلقاتو کې دوه نظرونه یو نظر دا و چې دغه هیئت فکر یا پیغام اومندل شي اما خپل شاه حبیب الله هغه رات ک چې ورستل دی بیا د مشروطیت غورځنګ هغه کسانو چې دغه نظر تاییدو دی غوی لخوا رامست شو لکه شاه امان الله خان او نور
دقیقا د انگلیزان سره دښمنی اساسا په افغانستان کې اتلس او دو دیرس نه شروع کېږي او په خصوص د اتلس او نه دیرس نه تر نولس او دوه څلوېښته پورې چې لومړۍ نړیواله لومړۍ افغان انګلیس جګړه رامنځته کېږي د انګلیسانو په مقابل کې یو نفرت وجود درلودلی عامه ذهنیت همدلته آماده و چې د انګلیسانو پر ضد باید اقدام وشي عامه مسله له بلې خوانه اغه دا ول چې عثماني خلافت لا په زمانه کې په ترکیه باندې حاکم او د نړۍ مسلمانانو په خصوص نه اهل تسلم د افغانستان کې عثماني خلافت یو ځینې مدد خلافت و لکه له هغه هم یو د ول چې په وجود دلوي چې افغانستان دغه ائتلاف ته ورداخل شي طبیعتا د افغانستان روشن فکرانو د امان خان په شمول مختل انګلیزي ضد سیاست په شکل د اشکالو تبارز و کړي اما حبیب الله خان او هغه حلقه یې له دې مسلې سره متطرفه برخورد کوي او په دې جګړه کې نور داخلي دي او دغه حیات ته په اخر کې منفي جواب ورکړي
دا سه هم ویل کیږي چې حبیب الله خان یا امیر شهید وای دغه هیئت ویلی و چې تاسو لمان ډیر لری پراتی جغرافي وطن له لحاظه
بله.
برتنوی هند سره جنگ اعلان کوم تر څو چې تاسو مرسته ما تر رسیدي ما به جنگ یا غټلې یا بایللې
دقیقا سره لدې چې دلته دوه ډلې تاریخ وایي چې دوه ګروپ آلمانان دې مشي تقریبا آلمانانو کوله سره د ظاهر د امر کې ترکانو کوله اما یو ډول سیاسي ډیپلوماټانو چې راغلي او فعال وو او د اسفارات تاسو کړل عبد الله خان دا ویلي او بل استخباراتي ډله وه چې د قبایل په سیمه کې فعال شوې وه او هلته پیسې مصرفولې او د انګلیس ضد حرکات خورول دا خپل عبد الله خان ته یو رقم درد سر و په دمانه چې د دې اجازه پرته هلته فعالیتونه کول او عمل عبد الله خان په اکید ډول چې د انګلیسانو نه
یو ډول خوف درلود استاد سره لدې چې د هیئت کابل ترغلی او داسې تټمی هم ځان سره راوړی و خو دربار د غښتنه و نه منله خو ورسره 1919 کال کې پرته له خارجي ملاتړ امان الله خان د خپل وکیل لپاره جنگ اعلان کړ سبب تاسو وینئ ا د امام ښکارځو
چې د انګلیزانو سره طبيعي دښمنۍ د افغانانو د افغانستان او د افغانانو ازادي وختونه کې روحیه او همدارنګه په نړیوالو مناسبات تغییر هم باید یادونه باشو عثماني خلافت جدي استعلان خواته خپل هند کې ازادي وختونه کې جنبشونه په شدت سره مرابرسره کېږي پروسه کې انقلاب کېږي دا په طبیعي ډول د افغانستان پر روشن فکرانو او روشن فکرو حلقات باندې تاثیر درلودلی له یو جهت نه او له بل جهت نه مثلا دا و چې امان الله خان د روشن فکرانو یا د مشروطه خواهانو د حلقې فعال غړی و او د هغوی ارمان دا و چې افغانستان باید مستقل شي پرته له خارجي مداخلې نه یا پرته له دنه چې بل څوک ورسره وي باید مستقل ډول خپل خپلواکي ترلاسه کړي
دا سه هم ویل کیږي استاد چې هندي خپلواکي غوښتونکو هم په دې د استقلال په ازادۍ کې ونده درلوده هم فکری هم عملی دوی تبیدی حکومت په کابل کې وخت جوړ کړی وو د مولانا عبید الله سیندی په مشرۍ او د استقلال په جنگ کې د ټل په محاذ کې ځینې هغه هندیان هم شامل وو خصوصا په حربي د حربي تجهیزات په استعمال کې مرسته کوله
د ښاګم ستاسو اصلا په ان کې د خلافت جنبش یاو د جنبشونه د استعمار ضد او دوی په نهایت کې کله چې د مشروطیت په دوره کې او د بلوخان په دوره کې دیر قرار قرار راځي په افغانستان کې د متخصصین په عنوان دی حبیبی په مکتب کې د معلمینو په عنوان فعالیت کوي د افغانستان د روشنفکرانو په منځ کې دوی تاثیر د یاد نه باید ونباسو او همدارنګه ستاسو ورته اشاره درلوده د دې تخنیکي فعالیتونه د افغانستان د استقلال په ګټلو کې باید له سترګو واچول شي.
استاد د سویل کیږي په افغانستان کې دا مثال د وای جاپان او افغانستان یو محل استقلال اخیستی جاپان چیرته دی او افغانستان چیرته دی د دې مثال یاري دی خبرې په صحت باندې خبر نه کو ولی خپلواکي غوښتونکي یا امني حرکت د خپلواکي د اهداف په تر سره کول کې پات راغل.
اول خو بیا تصیب باید کوم چې دا غلط معمول دا اول جاپان په دغه شکل تر استعمال اندې څو نو bale dala wa
amda shak mam drulode zakmil
de amir sheri ali khan pa dauran ke kala chida afghanistan de taraqi nahzad se jamaluddin afghan dar afghan pa tahsil lande romans takri japan pa dag waq reformation shuru kai kala gisra muqaisa kuno bi sayid ama de istiqlal gatalo masala al jainana pe swaj ama rano pa de chumal afghanan un swaikra afghanistan un swaikra zabir kam su halat ho awali na halat da uche روشنفکرانو په سرعت سره عمل وکړ او د ټولنې ځینې واقعیتونه یې په پام کې ونیول چې هغه د ده باعث وګرځېد چې دښمنانو خصوصاً انګریزان په سرعت سره د اوضاعو په تغیرولو کې د حکومت په ضد راوپارېدل. بل دا چې په خلکو باندې یو مقدار فشار راغی هغه په دې معنی چې امان الله خان غوښتل چې په سرعت سره افغانستان انکشاف وکړي او دا یو یو منبع له خلکو نه د مالیاتو او عایدات ټولولو چې افغانستان ټولنه دې خبرې ته آماده نه و. درېمه خبره انګریزانو په حقیقت کې نه ورته چلته و مستقل او مقتدر دولت را منځته شي حتی روسانه هم نه وختل دا دې باعث وګرځېد چې دغه ډېر عمده عامل چې افغانستان ډېر زر له خپل اصلي مسیر نه منحرف شي او بالاخره په خپله دربار د امان الله خان کې په دې مسلو کې د طرفداران په دوه ډلو ویشل شول چې یو تعداد مخالفو یا محافظه کارانو د ملا خان نظریات سره ډېر موافق نه وو یو چې ګڼ شمېر ملا خان پیروان وو د خپل دربار یا د خپل حکومت دننه اختلافات هم د باعث وګرځېدل چې اماني لحظت خپل اهدافو ته ونه رسېږي بیا وروسته کلونو کې هم طبیعي ده چې دغه اثرات هغه تر اوسه پورې هم پاتې دي.
استاد که مقایسوی شکل باندې وایو د دوی د اهداف په ناکامۍ کې اهداف ته رسیدو په ناکامۍ کې ډیره ونده د دوی خپل ګړندۍ افراطی ګامونو کنه خارج مداخله یا دوه
فکر کوم دا به ډیر مشکل سره وایي چې مثلا کته سو تاریخ ته لاړ شي دا ګروپونه چې د امان الله خان یا د حکومت په صدر راځيږي تر ډیره هغه پورې اسناد شي چې د دوی اصلي منبع د افغانستان د باندې وایي چې برتانوي هم شو وایي انګلیزان باید خلاص تدبیر او داخلي ما مخکې مرزو کې داخل شم ډېر په سرعت او انقلابي حرکت وسو چې د افغانستان د ټولنې هغه زمانی ټولنې دغه حرکت برداشت نه درلود یعنی انکشاف تا ګامونه کې خود سره ما سرعت
بلی
عمل تر کوم چې پرې مې واورې
دا ولې انکشاف ته ګامونه کې خودل سول اما په
ګامونه کې خودل سول په سرعت او ډېر انقلابي دا به سول چې امانی دا امانی حکومتونه سره کې او ذات خپل کنټرول لاندې
دا سه هم ویل کیږي وای کله چې شاه امان الله اروپا ته لاړ ترکیه ته لاړ مسکو ته لاړ هلته بل دنیا ولیدله چې راغی یو دمه هوډو ک عزم وکړ چې خپل مملکت هم هغه سه وړوي خو اجتماعي او سیاسي شرایط ټولنیز شرایط برابر نو ویل کی منتقدین وای چې دا د دوی لوی اشتباه دقیقاً ډېر لږ
سره موافق نیم چې امان الله خان په سرعت د انکشاف تر تحصیل لاندې راغی اما الله خان هغه پاچاو چې دا اوسونه په نړیوالو کې په مناسبات کې هم با خبرو د دې نږدې معلم او مربی محمود طرزی چې د خسر هم هغه د اروپایي نړۍ له انکشاف نه د اسلامي هوادونو د حالت نه د آسیا د حالت نه آگاه شوی نو طبیعتا د تاثیر ور باندې کړی د اروپایي سفر نه دا و چې ممکن تاثیر کړی چې اروپایي هوادونو د امان الله خان سره د انکشافي پروګرامونو په تطبیق کې د همکارۍ وعده کړو ممکن به سرعت ورکړي. امام الله خان دی او یقین پادشاه پتوګه فکر کوم چې لمخکنا د تعامل او افغانستان د انکشاف خاطر بوسي.
استاد د طالبانو حکومت په کابل کې نن د خپلواکۍ ورځ اول منځله او په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن عمومي رخصتي اعلان کړې و. طالب چارواکو سرګندونې هم کړې دي، ویلي دي چې افغانستان هر ځله د خپل استقلال یا خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شوی خو په ساتلو کې بریالی شوی نه ده. ویلي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته څوک پرې نه ږدي چې تهدید کړي. ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړی ده، خو په دې خبرو کې یا په رسمي اعلامیه کې د شاه امان الله چې د استقلال او خپلواکۍ ګټونکي دي د هغې یادونه نه ده کړې. دا ولې؟
ایدیولوژیک فکر لکه د امان الله خان نوم معمولا نه یادوي او هغه حال حتی د غربي یا کفري نظریاتو کس وایي. دا په داسې حال کې ده چې که چېرې تاسو د امان الله خان د دورې نهنوي قوانین چې د نظام نامو په نامه نشر شوي وګورئ، په ټولو کې د علماو د دیني علماو د علماو د جمعیت العلما چې په هغه وخت کې وجود درلود نظریه هم غوښتل شوې وه خپل امان الله خان یا مسلمان پادشاه په توګه عمل کړی. متاسفانه چې موږ یوه لویه ستونزه داده چې په ایدیولوژیک لحاظ د خپل ایدیولوژي نظره خپل ملي شخصیتونه ګورو، یو له بلې خوانه د هر زمانې قضاوت په خپله زمانه کوو. دا په داسې حال کې ده چې شخصیتونه په تاریخ کې باید په خپله زمانه کې مطالعه شي، نه د نننۍ عصر سره. نو زه فکر کوم چې دا اشتباه وجود لري، دا نه یوازې طالبانو سیمې نورو اسلامي افراطي ډلو هم امان الله خان ته عین موضع درلودلې.
ما ته دا مسله ځکه پیچلې ښکاري چې د یو کس کارنامې لمانځي خو خپل نوم نه اخلي، دا ډېره سخت نه ده؟
دا جفا ده د مال نظر تاسو د افغانستان د حامی نوم هغه کس چې د خپل پلار د سیاست په مقابل کې درېږي، هغه کس چې د افغانستان استقلال یې نني، هغه کس چې په میړانې سره دا جرأت کوي او د افغانستان د استقلال ساتلو لپاره هغه دا وایي چې بې له فرهنګي او اقتصادي استقلال نه سیاسي استقلال معنا نه لري. د هغه لپاره د خپل نه کال او څو میاشتو قدرت په دوران کې ډېر هغه څه کړي چې تر اوسه پورې ډېر زمامداران نه دي کړي. دا به جفاوي چې د شاه امان الله غازي چې زموږ د تاریخ زرینو ستورو نه ده، هغه سره دا ډول جفا کوي.
استاد، خپلواکی څنګه ساتل کیږي او آیا ځینې دا هم شاک لري چې په نړۍ نننۍ نړۍ کې یو شتمه پیړۍ کې ډېر مشکل ده چې هیوادونه په بشپړ توګه اقتصادي یا سیاسي استقلال ولري؟ هغه همبستګي د هیوادونو ترمنځ وای چې انټر ډیپندنس لکه څه وته وای هغه زیاته شوی ده په اوسنۍ نړۍ کې.
اساساً سرور صاحب، استقلال بیا د استقلال مفهوم په بین المللي حقوقو کې مختلف پړاوونه تیر کړي دي. یوه مرحله ده چې استقلال مطلق ده او هغه زمانه ده چې د دولتونو حاکمیت د هغوی هغه اصلي وس ګڼل کېږي او نه انکار منونکی. اما له 1945 کال نه وروسته د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې د بین المللي حقوقو یو نوی مرحله شروع کېږي په تاریخي لحاظ، په دې مرحله کې نړیوال سازمانونه رامنځته کېږي. خپل نړیوال سازمانونه د بین المللي حقوقو د یو شخصیت په عنوان پیژندل کیږي. دغه نه مخکې یوازنی شخصیت د بین المللي حقوقو تر یوازې دولتونه وو، اوس هغه نه دي. بیا په اوسنۍ زمانه کې چې ډیجیټل مسله رامطرح شوې ده او هغه جغرافیوي سرحدات تقریبا هر ورځ نقصیږي، موږ وینو کنه ټکنالوژي دا سرحدات نقصوي، استقلال هم سره ځان تعریف ته تغییر ورکوي. په اوسنۍ زمانه کې استقلال نسبي ده او هغه هیوادونه کولی شي استقلال ولري چې دغه نسبیت ډېر ښه اداره کړی شي. نسبیت اداره یې دا ده چې باید اقتصادي استقلال، سیاسي استقلال تر څنګه شي، فرهنګي استقلال او همدارنګه نړیوالو مناسباتو ته عمیق داخلېدل چې په هغې کې خپلې منافع پکې څرګندې شي. نننۍ ملي منافع یوازې د یو دولت پورې تړاو نه لري. ملي منافع نن داسې تعریفېږي چې د نورو هیوادونو ملي منافعو ته باید احترام وشي او طبیعي ده چې خپل ملي منافع ته باید ارجحیت ورکړي. دا ټول هغه ټکي دي چې د یو مستقل دولت لپاره په نننۍ زمانه کې په نظر کې نیول کېږي او اوس استقلال او مطلق پدیده نه ده.
استاد که زه وایم چې په نړیوالو سازمانونو کې شمولیت خپلواکي محدودوي، دما د خبره سم ده کنه؟
محدودوي د محدودیت کلمه ډیره ډیره مناسبه نه وي، اما دا باید وایي چې په نړیوالو مناسبه نه وي. نړیوالو مناسبات کې داخلي دل واقعي معنا د استقلال مفهوم رسي، هغه په دې معنا چې نور بشریت ته درناوی ده او خپل هویت د بشري ټولنې یا د بشري کورنۍ په شتون کې تثبیتول.
مننه. اخري پوښتنه استاد، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځل ځوان نسل ته، اوسنی نسل ته څه پیغام رسوي او څه الهام ورکوي؟ مهرباني.
تاسو فکر وکړئ چې نه نسل که خپل پرون ویاړونه ونه لري، نه نسل بچو ولري سبا د پاره. ټوله دنیا په خپل پرون باندې افتخار کوي، خپل پرون تاریخ ته اشاره کوي، په خو اعمالو باندې افتخار کوي او هغه تعقیبوي او پیاوړي کوي او هغه اشتباهات چې دوی تیرو نسلونو کړي هغه نه تکراروي. بنان د دغسې ورځو تجلیل د موږ ځوانانو ته دا پیغام باید ولري او زه هیله من یم چې لري هغه دا ده چې موږ باید د خپلو مشرانو تاریخ وګورو، د هغوی کارنامو ته درناوی وکړو او د هغوی ښه اعمال برسېره په دې سره درناوی کړو، په باندې عمل وکړو.
ډیره ډیره مننه استاد، ډیره مننه.
سلامت شي، سلامت شي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501.
اغلی سفیر صاحب، مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. نن د اسد یاد ازمری میاشتې 28 ده، د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ یا د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ورځ. ستاسو په فکر دغه ورځ د افغانستان په ملت یا ولس کې کوم بدلون رامنځته کړ؟ څه تغییرات راوستل؟
دا د افغانستان یو تاریخي ورځ ده چې افغانستان باندې ډېرې مودې وکړای شو چې د برتانیا کبیر د هغوی څخه خپله د استقلالیت واخلي یا خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړي، نور افغانستان خود مختاره اوسي په خپل داخلي او بهرني پالیسیو کې. دا یوه اهمه ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې. دا د افغان ولس یو قربانی ورکول باندې د غبرز ترلاسه کړي.
امانی حرکت چې د دغه خپلواکۍ لپاره هڅه وکړه، اتمن نور اهداف هم درلودل، اجتماعي اهداف درلودل. د اهداف ترڅه هدا ترڅه بریده تر سره سول کنسول.
زه فکر کوم په وخت کې شمن لا ډیر تغییرات راوړل، یا د افغانستان د پرمختګ لپاره په افغانستان کې ځینې اصلاحات باندې لاس پورې کړل، قوانین جوړ شو، د افغانستان اولین نظام نامه اساسي قانون جوړ شو، د ښځو حقونو د بشر حقونو ته ځانګړې توجه وشوله، مکاتب جوړ شو، ښځو وکړای شو چې مثلا په اهمو مجالسو کې لکه په لویه جرګه کې مثلا ګډون وکړي. حتی په هغه وخت کې د کورنۍ دپاره مثلا ځانګړې محکمې جوړې شي تر څو پورې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي کاردي مثلا د دوی په حمایت خوندیتوب باندې فیصلې وشي. زه فکر کوم چې ډېر بنیادي کارونه باندې لاس پورته کړو، خو متاسفانه چې وضعیت داسې شو چې بیا هم د بهرنۍ په مداخله باندې په وطن کې ځینې افراطی فکر کسانو د دې باندې شو چې دا ونه شي کړای چې په شوق او اشتیاق باندې چې د غوښته په شدت باندې مخته ولال شي هغه ته خندونه ایجاد
کړ. مننه. خدا سے منتقدین داسې وایي چې د امانی حرکت ځین اصلاحات د افراط رها د ګړندی وو، خصوصا د خزو برخه کې مثلا اعلان کړی وو چې څوک د په کابل کې چادرې نه پسر کوي یا طرز لباس خاص د نارینه لپاره دوی غوښتل رواج کړي، او همدا سبب سو چې هغه دودیز فکر چې په ټولنه کې وو هغه په مقابل کې ودرېږي.
مسئله نه و دا مسئله په هر مملکت کې مختلف مسئله رامسته کیږي، ام یو شهر ملتونه هغه مسئله په خپل خبر او اترو باندې هغه مسائل حل کوي. متاسفانه دا یو بهانه وګرځېدله، مګر استعماري کړلو ته چې د هغوی هغه شومې برنامه دوباره افغانستان کې پلي کړي او د یا په یو خیزش باندې یا په یو شورش باندې بدل کړي، تر څو پورې شامان الله دې ته مجبور شو چې وطن پرېږدي. بیا وګوري چې وروسته څه کارونه په افغانستان کې وشو، کومه بدبختۍ سره هماغه کسانو چې شورش یې کاوه دا وطن یې مخامخ کړ. زه فکر کوم دا یو بهانه نه شي کېدلی، کېدای شي تابزدګي یې کړی وي، اما دا په دې معنا باندې نه و چې دا واقعا دومره یوه لویه ستونزه وه.
منتقدین دا هم وایي چې شامان الله خان کله چې اروپا ته لاړ او ترکیه ته، ډیر څه هلته الهام واخیسته، او خو هلته اروپا بیخي مختلفه ده و هم او ترکیه هم، او دوی غوښتل چې عین ګامونه چې هلته پورته سوي دي په افغانستان کې پلي کړي، او دا سبب سو چې په مقابل کې مقاومت وسي.
تاریخ فکر خواهند چې کله هم دی یو تمدن په خپل مملکت کې نغولي ګوري. په دزل شپ وخت کې افغانستان ډیر آرام او ډیر مشروع ازادیانې درلودې، هیڅ ته وخندم نو. هم تاسو وګورئ چې اوس په افغانستان کې کوم حالات روان دي. زه فکر کوم چې افغانستان په کومه جغرافیه کې چې واقع ده همیشه قرباني دی د بهرنیو د مداخلې شوی ده، او همیشه داسې تاریخ فکره کسان هغه کسان چې د څو پیسو په بدل کې همیشه بهرنۍ توطیې افغانستان ته راوړي دا رقم خنډونه ایجادوي او مملکت له ستونزو سره مخامخ کوي.
مننه. نن طالب چارواکو په کابل کې هم د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده. ځینو طالب چارواکو مشرانو یې څرګندونې هم کړې دي. له جملې دا ویلي دي چې افغانستان هر ځل چې خپلواکۍ اخیستې بیا یې ساتلو کې بریالی شوی نه دی، او ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته چې هر تهدید وي دوی به لمانځه وړي. د دوو څرګندولو په هکله تاسو وایئ؟
برداشت لدی خپلواکی نشه دیر اغیبی که مثلا یا بحرانه فوجیان یا اسکر اردو پا یا بقل مملکت که موجود وسنه خپلواکی تعریف مطلق مختلفه ده. تاسی او گوری چه کدن افغانستان درویش میلیون وگری دی بحرانه دی کمکونو تا سرگ پلاری بین افغانستان خپلواک نده. طالبان چه کم طرف تا افغانستان غوالی چه یوسی دا خود به خود باعث دی که گی چه افغانستان دور مستقل و نوسیگی محتاج اوسیږي، وابسته اوسیږي. کله چې یو مملکت د نورو کومکونو او د نورو مهارتونو یا کسبکارو یا ساینسپوهانو یا حقوقدانانو د هغوی خدماتو ته وابسته وي، بیا نو افغانستان خپلواکه نه ده. دوی باید دا زده کړي چې افغانستان به هغه وخت خپلواکي چې خلک تعلیم وکړي، په خپلو پښو ودرېږي، په ځان بسیا سي. افغانستان یو مترقي مملکت اوسیږي، افغانستان د نورو له احتیاجونو اوسي، ښځه ونه له تعلیم څخه برخمن سي، نور افغان مېرمنې په خپل کور کې اسیرې ونه اوسیږي، هغه وخت به خپلواکي. خپلواکي په دې معنا نه ده که نن یو بهرنی عسکر په افغانستان کې موجود نه ده نور افغانستان خپلواکه ده. افغانستان دومره وابسته شوی ده چې په هیڅ صورت دوی نشي کولی چې هغه خپلواکي ولبندي.
طالبانو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل اعلامیه کې شامل الله خان ته هیڅ اشاره نه ده کړې ده، په دې هکله تاسو وایئ؟
کومندر شامل الله په کوم رقم چې مثلا عصري علوم رایج کړل، مکاتب یې جوړ کړل، افغانستان قضایي سیستم یې د ملا لاس نه واخیسته، یو کسان چې قانون یې لوستی و ښوونځي لوستی و د هغوی په لاس ورکړ، ځینې قوانین یې جوړ کړي چې مثلا د اطفالو ودونه یې منع کړل، یا مثلا د ښځو حقونو لپاره بلار اواره کړلې نو بلندره مسایل چې د وسنی وضعیت سره یو شان وضعیت نو دوی څه مخالف دي ملا به نور خط و کتابات و یا مدیریت و ده این مملکت ده باسواد ده روشنفکر رو پا لاس بنده ول بده و نور دین بایستی یا ابزار ده کنترول یا ده قدرت و نگرزیده ځکه چې هغه څوک چې فقط نور هیڅ شی نه لري همیشه له دین څخه یو ابزاري ګټه اخلي او ولس زپی ز فکر کومه هغه د شاه امان الله په برنامه کې نه و بلکې غوښته چې ولس خود مختاره اوسېږي او ولس احساسي ازادي وکړي د ولس په حقونو باندې باید فکر وشي ولس ته اسانتیاوې برابرې کړي وطن ترقي وکړي نو زه فکر کوم هغه د اوسني حالات سره مختلف حالاتونو ځکه دوی شاه امان الله څخه
ډیر مننه. ورستی پښتنه ده د اغلی کډوخیل چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځل نوی نسل ځوانانو او پیغلو ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم دا یو تاریخي لاسته راوړنه وای چې دوی باید په خپل تاریخ باندې وویاړي چې په هغه وخت کې چې یو مملکت قرباني ورکړل نه روښه په دې کې نه تنها چې نارینه بلکې ښځینه هم قرباني ورکړې. ملاله میوندي یو هم مثال ده. په سلهاو افغان مېرمنو قرباني ورکړې. هلته په کابل کې اتیا مېرمنې په جنګ کې شهیدانې شولې. په یو لوی قیمت باندې دا ازادي راغلې چې یو مملکت خپلواک واوسېږي او د دغه مملکت ولس وکړی شي د خپل مملکت سرنوشت په خپل لاس باندې تعیین کړي، د خپل وطن ته کار وکړي، ترقي او پیشرفت ته کار وکړي. نو دغه یو انګیزه دی، د مسؤلیت دی، د پخوانیو سرښندنو لمانځنه ده تر څو پورې هر ځوان فکر دې ته چمتو چې مملکت باندې حق لري که پخوا خلکو خپله وینه توی کړه چې مملکت آزاد شي، دوی د اوس خپلې خولې توی کړي د مملکت د پیشرفت لپاره، د مملکت د ثبات لپاره، د مملکت د ترقي لپاره، د یو انساني ژوند لپاره باید دوی هوډ ولري، هڅه وکړي او خپل مملکت وژغوري او آباد کړي.
ډیره مننه.
سلام تاسو.
درنو اړیدونکو، د زمری په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د یو سلور پیغام کلیزې په مناسبت مو د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جانبا سره مرکه کړی دا. جانبا صاحب، ډیر مننه چې موږ ته مو وخت را کړی دی. اهلی
کوم، د خوشاله
سوال. تاسو په شوپړې مېرمنې او پی. نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې ده. لنن یو سلور شپکاله په خوا د افغانستان د خپلواکي استرداد اعلان وشو. د ما پښتنه دا د لومړی پښتنه چې په هغه وخت کې په سیمه او نړۍ باندې څه رقم سیاسي شرایط حاکم وو؟
چې تر دې مخه خو هغه سرور تاسو ته او ټول افغانانو ته لري په ګډ ورک کې د دغه پرتمنی او راځي د یو سره شپته می د استرداد د استقلال د استرداد یو سره شپته می کلیزه په مناسبت سره مبارک وایم او زهیل لرم چې موږ به واقعي استقلال ته او شیخ خپلواکۍ ته لا نور هم رسیږو. د هغه وخت او زمان شرایط خو واقعا شکر کې چې وو. لومړۍ نړیواله جګړه پای ته رسیدلې وه. یو نوی ویجاړي په دنیا کې، مثلا په اروپا کې، په منځني ختیځ کې لیدل کېده. په افغانستان کې هم په دغه شبه جزیرې د هند کې تاسو پوهیږئ چې ډېر پخوانه هڅې، مبارزې، هلې ځلې شروع وې چې هېوادونه خپل استقلال او خپلواکي لاسته راوړي. چې په دغه لړ کې بېله شکه چې افغانستان او امانیه کوم هغه غورځنګ چې ورته وایي کولی شو ووایي، یا کوم مسیر چې دوی طی کوو، کوم افکار چې دوی سره وو، بېله شکه چې هغه موفق شول. او هغه کوم ځواک چې پسته حبیب الله خانه راغې قدرت ته ورسېده، د هغې یوه هغه اساسي هیله هم همدا وه چې افغانستان باید بشپړ خپلواک هېواد اوسېږي، سیاسي خپلواکي خپله ولري او نور په دې اړه هېڅ نوه معامله او سازش ونه شو. افغانستان بیل شکه چی په وخت کې ډېر لوی نقش درلود په دغه جغرافیا کې. د افغانستان دغه مثال او هم لو هندوستان ته او هم نورو لري پرتو هېوادو ته چې ټول د استعمال وو عملا ډېر لوی مثال شو. افغانستان اولنی هېواد وو چې د شوروي د روسیې شوروي اتحاد په رسمیت وپېژنده. دغه یو نادرست نظر دی چې ګواکې شوروي اتحاد افغانستان په رسمیت وپېژنده. دا د افغانستان د امانیه دولت وو چې روسیې ته یې خط ولېږه. د هغه وخت ولسمشر ته د روسیې د شوروي ولادیمیر لینین ته چې هغه په رسمیت پېژندنه وه د روسیې شوروي. او په ځواب کې بیا څو میاشتو وروسته هغوی افغانستان په رسمیت وپېژندل. یعنې دا موږ وو چې دغه جرات هم درلوده او دغه چلنج هم ورکولی شول هغه برطانیې ته چې په امپراتوري کې لمر غروب نه کاوه. او دا یو ډېر ښکاره چلنج و. دا یو زړورتیا وه سیاسي چې موږ کولی شول نور هېوادونه په رسمیت وپېژنو، هغوی ته هغوی سره مکاتبه ولرو، ازاده مکاتبه ولرو، بې له دې چې چاته وګورو. او زمونږ کړنې په څنګ کې د ترکیې، البته چې د اتاتورک د دورې، دا هغه مثالونه دي تاریخي چې ټولو استعمار ځپلو هېوادو ته څه هماغه وخت څه د هغې نه وخت مخکې او مخصوصا وروسته ډېر لوی مثالونه شول د ازادي او د خپلواکۍ.
مننه جانبا صاحب. د استقلال اعلان وروسته لوی جګړې وسو، اگر چې دغه جګړه مختصره و. په دریو محاذو کې جنگ سوې دی، په شرقي محاذ کې، په جنوبي محاذ کې او د قندهار په محاذ کې جنگ وسو. په دې حق لکه معلومات ورکړي نوې ځوانانو ته.
بل شکه چې انګريز خو نه وختل چې افغانستان یو خپلواک هیواد په ټوله معنا د دې کلمې شي، اګر چې هغوی داسې فکر کوو چې نیمه مستعمره شکل به دوام پیدا کړي ځینو فاسدو کړیو ته په دربار په شاوخوا کې دوی په یو ترتیب ځینې پرداختونه کول او فکر کول چې دغه لړۍ به دوام وکړي. خو ځوان ځواک، ملي عناصر، وطن دوست افغانان ډېری نومونه دلته مونږ اخیستلی شو، په شمول د الحضرت نادر خان او داسې نور سپهسالاران، غلام نبی خان چرخي او ډېر زیات نور چې ګمنامه دي کم یادېږي. بله شکه چې دې محضو کې چې تاسو یاد کړئ خو نړۍ جګړې وشوې، خو مېړانه بله شکه چې د افغانانو سره وه. او هغه کوم عزم او همت چې هم په مرکز کې او هم په دغه جبهاتو کې د نظامیانو او د عادي خلکو چې سلایه پورته کړې وه د استقلال د راستلو دپاره، هغه نور نه ماتېدونکې بل نه مغلوبېدونکې وه. او انګریز دا احساس کړه چې افغانستان سره نور باید مساوي محاسبه وشي، نه حاکمانه محاسبه، نه په تطمیعو، نه په چلولو، نه په نورو دغسې استعماري ابزارو. درسته ده چې په ټولو محاذو کې به موږ په ټوله معنا بریالیتوب نه درلوده، ځکه چې قوت د انګریز چې یو لویه امپراتوري وه، ستره ډېره مظرفیته، د نظامي او استخباراتي له نظره ډېره لویه امپراتوري وه او هغې ډېر لوی نفوذ درلوده په دې جغرافیا کې، په شمول د افغانستان کې ډېر زیات جاسوسان درلوده چې وروسته متاسفانه ویل هغه تاریخي ګواه دی. په هند کې یې ډېر زیات نفوذ درلوده. طبعاً چې جګړې خو ډېرې خونړۍ وې او چېرته به موږ موفق کېدو، چېرته به موږ بریالیتوب ترلاسه راوړ. په ټولیزه توګه نتیجه مهمه ده ښاغلی سرور. نتیجه دا ده چې انګریز دې ته وادار شو، دې ته اړ شو چې زموږ استقلال په بشپړ ډول په رسمیت وپېژني او هماغه خاصه معاهده موږ سره امضا کړي.
جانبا صاحب، یو خبره کیږي، داسې ویل کیږي چې راولپنډي یا برټش انډیا په وخت کې د افغانستان استقلال ځکه ومنو چې اندېښنه درلوده، یېرې درلوده چې دغه جنگ چې پیل شوی ده د افغانانو لخوا امکان لري په هند ته هم سرایت وکړي او هلته هم د ناکراری نښې لیدلې.
بله شکه شکل واخ ما مکتب تاسو ولې چې زموږ د زوار زواک د امانیا زواک دوی هله د استقلال در اصل نن لپاره ډېرې ژورې وې او ډېر لوی تاثیر درلود. خپله په هند کې د هند ازادي خواهان ازادي غوښتون کې هغه مشران یې په هغه وخت کې په کابل کې وو او د کابل سره په ډېرې نږدې رابطه کې دوی قرار درلودل او ډېره خپله مبارزه یې د افغانستان واکمنانو سره د افغانستان خلکو سره هماهنګ کوله او افغانستان ډېر لوی عزت او برم درلوده. د افغانستان د خلکو مخکینۍ دوې مبارزې انګرېز سره چې دواړه د افغانستان د خلکو بریالیتوب پای ته رسېدلې وې دا هغه اغېز وه چې په دې خلکو یې کوله. او بېله شکه چې انګرېز چې هند یې خپل یو مروارید لیده او ټول جهان ته خوده چې زه دومره ستر ځواک یم چې داسې یو ستر هېواد مې نیولی دی نو هغې ته بېله شکه چې د ډار وړ وه د تشویش وړ وه او په مختلفو اشکالو هندیان هم ځپل افغانان هم ځپل او کوشش یې کوه چې دغه خوځښتونه چې د ازادۍ دپاره رامنځته کېږي دا په یو ترتیب د لارې څخه لرې شي. خو هغه د چا خبره قافله نور تله وړاندې د افغانانو مثال عملي شو د افغانستان استقلال په لاس راسته راوړ ټول همت او د هند ډار لا هم زیات شو چې بیا په نتیجه کې یعنې د برطانوي هند مې هدف دی چې په نتیجه کې یې شروع کړې نورو افزارو ته تطمیع کولو ته د اجنټانو استولو ته د خرابکاریو اعمالو ترسره کول درنه په افغانستان کې چې وروسته مثالونه مونږ د ګډ ملا او د بچی سقال یا چې ورته حبیب الله کلکانی وایي د دغه ارتجایي او کاملا غیر افغاني حرکاتو مونږ شاهد یو چې مستقیما د انګریز د خوارۍ هم تمویلېدل هم انګیزه ورکول کېدل او هم تشویز یېدل. متاسفانه چې وروسته بیا مونږ ناولې پایلې ولیدلې.
جنبا صاحب د اماني حرکت د استقلال هڅه وکړه استقلال ترلاسه کړ دوی نور اهداف هم درلودل دوی د افغانستان د عصري کول هدف درلود تر کوم ځای دغه هدف دوی وکولای سوس چې تر سره شي.
بس دغه ځای سرور صاحب چې اوس خو د ننني کوم وطن چې رامنځته شو د 1990 کال نه تر 2023 کال پورې مو کولای شو چې بل ډول دا مسائل تحلیل کړو ځکه چې اوس بل ډول ده او هغه نه ډېر وخت تېر شوی دی او کېدای شي چې زموږ دغه تحلیل به تر یو حده ابجکتیو یعنی عیني اوسېږي یا به ډېر ذهني یا داسې د نن ورځې د واقعیتو ته په کتو اوسېږي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه وخت دغسې شرایط رامنځته شول امانیه که هغه خپله شام الله و غازي که هغه محمود طرزي و که هغه آغلې ملکه ثریا وه که هغه ولی خان دروازه و او داسې نور دغه د امانیه دورې مخکښ سیاست مداران نو بېله شکه چې د یو خو دوی ډېر پاخه همداسې ریښتینی افغانان د بلې خوا دوی ډېر لوی مدرنستان و چې تر ډېره بریده د ترکیې او د فرانسې د تمدن او د افکارو د اغېزې لاندې وو. دریمه خبره دا ده چې دې کشت نشته چې دوی په خپلو کړنو کې بېره کېدای شي کړي اوسېږي په ځینو مخصوصا سمبولیکو مسایلو کې لکه د لباس اغوستل لکه ځینې تشریفاتي مسایل او داسې نور چې کېدای شي په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان ښایي نور ابزارونه کار اخیستل شوی وای. خو البته دا د نن ورځې د تحلیل پر بنسټ زه وایم چې هغه وخت څه رقم د حالاتو هغه باید په ځانګړي توګه تحلیل شي. په هغه وخت کې په هغه تاریخي، اقتصادي، اجتماعي، حتی روانشناسانه شرایطو سره سم. نو فکر کوم چې امانیه باید ډېره توجه کړی وي پاوز ده، او د اقتصادي ژوند خوالی دپاره یعنی ځینې کارونه باید داسې همزمانه یا موازي شوی وی. داسې چې کله ګورې امانیه څېله چې ډېر بنسټیز کارونه کړي دي د افغانستان د ټولنې اسانو سره ډېر کار وشو. د افغانستان د خلکو د زده کړې دپاره ډېر زیات کارونه وشو، ډېر مکتبونه رامنځته شول، که اوناسیا وو که زوکورو ډېر محصلین افغانان ولیږل شول خارج ته، فنونو سره افغانان اشنا شول، نوې صنایعو سره افغانان اشنا شول، د اورګاډي پټلۍ افغانستان ته را داخل شو، ډېرې عصري مثلا سړکونه او کوڅې په کابل په نورو ښارو کې رامنځته شول. یعنی اصلیتوب تر دې د بریده داسې شکلي هغه درلوده، بڼه درلوده، تر څو دا محتوایي اوسېږي. یعنی ښه به وه که چېرې همزمان اقتصادي ژوند ته د افغانستان د خلکو دې ته هم پام شوی وی، دغسې ریفورمیستي یا اصلاحي پلانونه د افغانستان د زراعت په اړه، د مالداري په اړه، د اوبو د خړوبولو دپاره، د ځمکو د خړوبولو دپاره، یعنې د اوبو د استقصال پروژې هغه کې ډېر هېوادونه حاضر وو چې مثلا مرستل کې شوروي اتحاد و فرانسې و ترکیې نه نیولې تر بلجیم او اتریش او کوم ځایونه، خو یا به لاسته رسېده یا به نه پوهېږم وخت به نه و څه رقم. خو هغه دا مسایل باید څه نه غواړم ووایم چې تاسو خدای مکړه هلته څوک نه پوهېدل په دې داسې نه و، هلته ډېر پوه خلک وو، خو دا چې ولې دا کارو ته ډېر کم توجه وشو، ځکه چې دغه اقتصاد او پیسه تاسو پوهېږئ څنګه ورسب چې د انسان ژوند ته ډېره بریده هغه برخلیکې ته یې نه یي، افکار یې هم ته یې نه یي. صحیح ده چې روبنایي مسایل خو مهم دي، تحصیل مهم دی، زده کړه مهم ده، علم مهم دی، دیگه هیڅ شک نشته، خو کله چې ستا نس تش اوسېږي، په جیب دې خالي اوسېږي، ماشومان دې کافي ډوډۍ د خوراک دپاره ونه لري، ډاکتران کافي نه اوسېږي چې تداوي کشي د ستا ماشومان یا د خپله، نو بیا دلته یو رقم ته تناقض او تضادونه په ټولنه کې رامنځته کېږي. ته به ډېر پوه یې خو ته به بېکار یې، او تا ته به دغه زمینه نه یي مسایل شوي چې یو کار پیدا کړي د ژوند دمرار دپاره، او نه یوازې د خپل ځان دپاره، هغسې سنتي هېواد کې چې ستا ماشومان هم د ستا په غاړه دي. نو دې دپاره یعنی ما په نظر، البته بیا هم وایم چې دغه ټول واقعیت کېدای شي نه اوسېږي د هغې ټولنې د هغه وخت د هغه زمان شرایطو ته په کتو، خو کېدای شو چې ځینې کارونه لا نور هم ښه او ژور او بنیادي ترسره شي.
جانبا صاحب را بسو نن ورځ ته، نن طالب چارواکو په کابل کې د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده، په عمومي رخصتي اعلان کړی ده، ځینو طالب چارواکو خبرې هم کړې دي، او دا ورځ د افغانستان د ویاړ ورځ ګڼلې ده. دوی ویلي دي چې افغانان په دې بریالي شوي دي چې هر ځل خپل خپلواکي ترلاسه کړي، خو په ساتلو کې بریالي شوي نه دي، او دوی ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکي څوک تهدید نشي کړای. د دغه سرګندونو ته که تاسو ورلاند سي
خیر، دا خو نو جالب سرګندونې دي ښاغلی سرور. دې سرګندونې معمولا تر سرګندونو تر بیده پاتې کېږي. دوی د حتی د استقلال افغانستان چې یو سپېڅلی ورځ ټول،
البته جان باسب د شاه امان الله یادونې نه ده کړې ده، لغه نه تیر
سي همدا وخت چې د دوی څرګندونې همیشه نیم کله د شامان الله خان سره څه دښمني لري، هلته وړاندې تر دې ته احمدشاه بابا سره څه دښمني لري، میرویس نیکه سره څه دښمني لري. یعنی دوی یادونې کوي، خو هغه اساسي سمبولونه بیا نه یادوي. افراطی طالبانیزم عاشقان دی خاله سرور دی افغانستان ته د دولت په حیث نه ګوري، دوی افغانستان ته د مدرسې په سترګه ګوري او دوی فکر کوي چې افغانستان یوه مدرسه ده او فقط پکې باید سرونه وښورول شي، سهار نه تر ماښامه سپارې وویل شي او دغه مدرسې ته باید بیگانه پرې نه ښودل شي. یعنی دوی افغانستان ته یو دولت په حیث نه ویني، چون دوی دوی پوهه نه لري. که دوی دوی پوهه درلودلی څنګه کولی شي چې مثلا دغسې یو ستر شخصیت د افغانستان په تاریخ کې ولاو چې څوک پرې انتقاد لري خو د هغې شخصیت نه دا نه کموي چې دغه نه یادوي. ته ځي پاکستان ته د الینا د عکس لاندې کښېني چې د الازاد شامان الله ګرد سره برابر نه دی. ته ځي ایران ته، هلته د خامنه‌ای عکسونه ایښي دي، پرې د لاندې کښېني، دا د هغوی سمبول دی. ما خوښېږي که نه خوښېږي نورو هېوادو ته ځي، ته ترکیې ته ځي، هلته د اتاتورک عکس هر ځای کې ایښودل شوی دی. اما ته ړوند طالبانیزم دې رامنځته کړی دی، وایه چې دا خو والا عکسونه دي. نو دوی دغه د ژوند نیم واقعیت ویني چې هغه دغه عمومیت دي د دوی په نظر، نور هغه محتوا ته دوی داخلېدلی نه شي.
کوم طالب چارواکی موږ سره وای خبرونه کې شاید هغه ستاسو د خبرو ته غبرګون ښودلی وي، خو طالب چارواکی عموماً په داسې موارد کې خبرې نه کوي. رابس وروستۍ پوښتنې ته جانباز صاحب، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ نوي نسل ته ځوانانو ته څه پیغام یا الهام ورکوي؟ مهرباني.
سرور صاحب، یو وخت منگ و تاسو هم ځوانانو که نه نوی نسل ثابت یو دوه لسیزې مخکې، او دغې ورځې ته په همدغه امید، په همدغه ایمان، په همدغه اعتبار کتل چې دا زمونږ یو سپېڅلې ورځ ده او دغه استقلال باید په ټوله معنا په ټول قوت وساتو، یوازې د شعار تر بیده نه. اول خو باید دغه استقلال داسې یو پدیده ده ښاغلی سرور چې لمسیږي نه، که نه ته باید ذهن دې مستقل اوسېږي، ستا ذهن آزاد اوسېږي. ته کولی شې چې په ډېر ښکلي ځای کې ژوند وکړې خو ستا ذهن اسیر اوسېږي. ته استقلال اول ښایي مونږ ټولو ته، دغه نوي نسل ته په خاصه ډول، چې د دغه بوتانو نه ځان آزاد کړي، د دغه شخصیت پرستی و منطقه گرایی و د دغه شهر نظام را وکاږي، افغانستان ته وکاږي، دغه استقلالیت خپل په لاس کې، د خپل شخصیت، خپلو معنویاتو، د خپل راتلونکي، د خپل ژوند، د خپل وطن په اړه خپل په لاس کې ونیسي. دغه استقلال دې اول را پیدا کړي، بیا دې د ډېرو خودخواهیګانو نه تیر شي، هغه شی چې دوی ته د ځینو مشرانو نه پاتې دي. متاسفانه چې ډېر کاګه روان و، ډېری مشران ډېر زیات کاګه روان و، ډېرې زیاتې خطایې کړي دي چې د شهاد په جنایات کړي د هغوی په لاره تګ په کار نه دی. دوی ته لپاره دېش دغه استقلال هم خپل هغه ذهني استقلال او هم د وطن استقلال را وساتل شي. دوی ته په کار ده چې یووالی رامنځته کړي د افغانستان د منافعو دپاره، یو دوه درې اساسي مسایلو دپاره، د ډېرو خودخواهیګانو نه تیر شي. پزیتی دا پیدا کی تفاهم او تسامح، دا ډیر یو لوی کردار دی چې معاصرو انسانانو ته ډیر اړین دی. که دغه انسجام دوی رامنځته کړي، دغه یووالی، بیا د دغه انسجام په ترڅ کې یو روایت رامنځته شي چې څه رقم ته موږ لاړ شو، یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت خواته، او خپل دغه استقلال هم ذهني د انسان د ذهن په چوکاټ کې، هم اقتصادي استقلال، هم سیاسي استقلال، هم نور فرهنګي استقلال خپل وساتو. او دا هغه مسایل دي چې هر ځوان ته ښایي په دې فکر وکړي چې که چیرې ته سیاسي استقلال، اقتصادي استقلال، فرهنګي استقلال استقلال او ذهنی استقلال نه لري، نو ته به همیشه د یو چا لخوا تطمی کیږي، ته به همیشه د یو چا لخوا په فشار لاندې اوسېږي او نور ته به کار کوي.
ډیره ډیره مننه جان باسب، یو جان تشکر، بریالي اوسې، خدای پامان. درنو او ښاغلا اوریدونکو، د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او بریالي اوسئ.